احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په دوام، د لوګر په مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنی یوشتنه څنګه ووشل؟
داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوم.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو یواځې له افغانانو سره جګړې ته مخه کړې.
طالبان جنگ خود با امریکایا،
طالبانو له امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده.
د پټیا په ځاتیاریو پولیس والی کې د شونځو یو ستونزې ته د سربیره نه دی هواری شوی چې خلکو د معارف لپاره پراخ مدني فعالیتونه کوي.
په رضاکارانه توګه یې تجینه خوونکي کمارلی.
په کندهار کې تر شپږ سوه شپېته ډېرې شنې خونې جوړې شوي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز، دا شان کښت وو.
تر هر څه مخکې خبرونه. په پولی عالم کې موټر بم چاودنې پلسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې. د ترویکا پلس غونډې برخوال وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي د دوی د مشرانو نومونه به له تور لست څخه لرې شي، او د تاجکستان او قرغزستان پر پوله له خونړۍ جګړې وروسته اور بند شوی. د خبرونو تفصیل. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام خونړۍ چاودنې یوشت کسان ووژل او له نوي زیات نورې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. دا بریف مختلفو خواوو خندلی دی. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. د ترویکا پلس ډله چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي شامل دي، له طالبانو وغوښتل چې سشت کال پسرلنی عملیات پیل نه کړي. ترویکا پلس ډلې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان په جګړې، د افغانستان د جګړې پر ټولو شکیلو ډلو ژغ کړی دی چې شخړې راکمې کړي. په دې اعلامیه کې هر راز برید چې پکې ملکیان زیانمن کیږي په سختو ټکیو غندل شوی دی. د افغانستان د سولې مرکز پلاوی وایي چې د ترویکا پلس ډلې له غړیو سره یې پرون په قطر کې وکتل. د دې پلاوی غړي حبیبه سرابي:
دې لیدنه کې په دوحه او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر بحث وسو. همداراز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډ لیدلوري پر رامنځته کولو خبرې وسوې.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم ویلي دي چې د ترویکا پلس ډلې له غړیو سره طالبانو خبرې کړې دي او ترې غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نمونه دي د ملګرو ملتو له تور لست څخه ویستل شي. همداراز د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د طالبانو بندیان آزاد شي. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پلانجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی. قرغزي چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دېرش وګړي له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د قرغزستان د روغتیا وزیر الیزا سلطان بیکوا پرون د اپریل په دیرشمه ازادي راډیو ته وویل د چهار شنبه او پنج شنبه ورځو په نښتو کې یو سلو څلور پنځوس قرغز وګړي او درویشت تنه د قانون د تنفیز، امنیت او پوسرتیری ټپیان شوي دي. د قرغزستان چارواکو هم درس ویلی دي چې شاوخوا شل زره خلک چې ډیری شزه او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوي دي. تاجکستان چې حکومت یې د معلوماتو پر خپرولو پوره کنټرول لري، د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره یې ویلي دي چې نه وګړي یې په ډزو ټپیان شوي دي. خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه دولس تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نښتو کې وژل شوي دي. دا نشته چې د چهار شنبه پورې هغه مهال پیل شوه چې په بادکین سیمه کې د پولي د دوړو خو خلک سره ون شتل او پر یو بلې د تیجو گزارنه وکړل. روسي د اورپي ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو د هیواد ته د سفر بندیز لګولای دی. دا پر څو روسي وګړو د اورپي ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملن ځوابي اقدام دی. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د اروپای ټولنې پاکو چارواکو کې چې روسي ته د سفر بندیز پرې لګیدلې دی، د اروپای کمیسون برستیاله ویرا جوروا او د اروپای پارلمان رئیس ډیوید ساسولی هم شامل دي. اروپای ټولنې تیر میاشت پر دوو روسانو چې د روسي په چچنیا جمهوریت کې د همجنس پاسانو هلکانو او نجونو په زورولو تورن وو بندیزونه بلګول. د ټولنې همدارس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلورو نشته همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل. د روسي د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپایي ټولنه د روسي پر وګړو او مؤسسو د نامشروع او یو اړخیز بندیزونو پالیسۍ ته هم دوام ورکوي. اروپایي ټولنه ویلي چې د روسي د اقدام ته ځواب وایي. او روسي خبر ده چې د عفو نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید او شرط خوشی کړی. پاولوف چې د اپوزیسون د بندیوان مشر الکسی نوالنی مدافع وکیل هم وو، د وی داوی د اړوندو معلوماتو په افشا کولو تورن شوی دی. نو موري د اپریل په 28 نیټه د مسکو په یو محاکمه کې د نوالنی پر ضد پاغه داوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوالنی ګروپ ته د وی افراطی ډلې حیثیت ورکړي. دا فی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویل پاولوف دا غو دوسیو د معلوماتو په فاش کولو تورن شوی دی چې د روسي حکومت په سیستماتیک ډول محرم اسرار بولی. بیان زیاتوي چې د روسي دا اقدام پر عدالت ملنډ وهل دی. پاولوف په روسیه کې ورو سلاغه ډیر مشهور شو چې له خیانت نیولې تر جاسوسي پوري په ډیرو حساسو قضیو کې د وکالت مسولیت ومانه. اساسی رادیو په منځني سبا دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام د روشماتي پر مهال د موټر بم چاودنه غنو لور یو غندلې ده. په دې ترني چاودنه کې یو وشت کسان وژل شول او لنوي زیات نور ټپيان شول. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمېر ټپيانو روغتیاي وضعیت ښه نه دی او په دوی کې یو شمېر د کانکور آزموینې زده کوونکي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې بری ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
د ډاکټر صاحب علي وکیل پخواني رئیس د شورا ولایتي ملماستون او نوالتا داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر وزما دی راګ د موټر مجارات د نن نووزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول وی جاړه کیږي.
شغل استانکسې زیاتوی په موټر بم بریټ کې ملماستون ته نشته د روغتیا ریاست روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د دې همدې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې په دیاړه د دوی څېړنې روانې دي. لار څخه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دي چې طالبانو د خلکو په وړاندې نامشروع جنگ او تاوتریخوالي ته په دوام ورکولو سره یو ځل بیا وشوده چې نه یوازې د اوسنی ناورین د سولېس او اساسي حل اراده نه لري، بلکې د وضعیت پیچلي کولو سره د سولې برابر شوی فرصت ضایع کوي. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبد الله د تپیش د دې پیښې په اړه ویل دي چې د خلکو دشمنانو د ماشومان او شذو په ګډون یو شمېر بیګنا انسانان په مبارک روشه کې ووشل. د دې بریټ په اړه نړیوال خبرګونونه هم سرګن شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پلاوی د بریټ وغند او په ټویټر کې ولیکل چې د روسي په مبارک میاشت کې د لوګر په پولي عالم کې د موټر بم د بریټ خبر خپریږي چې په کې بیګنا ملکان د زکونکو په ګډون وشل کیږي او ټپيان کیږي. دا بریټ په هغه ورځ شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سرمفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربیره په افغانستان کې د سش کال په لومړی درو میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د چمی پور سیګار په خپل راپور کې وویل چې د طالبانو په سیر د یاغیانو لوري حملې د جنوري له میاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله ودیش په سلو کې زیات شوې دي. په روسیو څونیو کې هم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي او ناتو ځواکونه به د سپتمبر تر 18 میله افغانستان ووسی بریدونه ډیر شي دي. د اعلان طالبان په قهر کړی دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانل ترامپ اداري له طالبانو سره ژمنه کړې و چې خپل ټول ځواکونه به د میتر لومړی نیټه له افغانستان باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خنړی چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستان وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمني په افغانستان کې له متحده ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډیر پوځیان لري او شمیر شاوخوا 1100 تر رسیږي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورځ ده. رسمي ورس په داسې حال کې چې په پرونی ورس د بهرنۍ ځواکونو د وټولو بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د توحید تړون لمخې لخپل ژبمن سرغړونه کړي، خو په دې اړه چې د خپل پخواني ژبمن په اساس به پر نړیوالو ځواکونو د وټولو پر مهال بریډ وکړي کنه د طالبانو ویان وای چې دوی به ورسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله پراپورونو کې راغلي دي چې په تیرو 1400 کې طالبانو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو د پوجي اډو ساتنه کوله. په دې اړه نور تفصيل په راپور کې.
نن د مې لمړۍ نیټه چې د غویلې ولسمه سره برابر ده، هغه ورځ ده چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقه په اساس چې څوار لسمیاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وي. ولسمشر جو بایدن دوونه مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11مې پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې کنړیوال پوځیان د دوهې د موافقې لمخې په ټاکلي وخت ونوځي نو حمله به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي لوري لخ په لوجمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلی نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وټلو پر مهال پر بهرنیانو حمله وکړي کنه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هواد دی دینی او ملي ارزښتونو پر وړاندې کې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. دا سخکاري چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپل اړیکو کې کړکېش ته لار نه ورکوي. طالبانو د دوه له موافقه پر اورسته موده کې پر اختیا هم د امریکا او ناتو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیرې وکال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نمونه نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعاو او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې کنه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان فوات امان ازادي رادیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حمله کوي په ډاګه خی چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبان جنگ خود با امریکایان نیروهای خارجی در افغانستان
طالبان او امریکایان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې له افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نه خره د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپور نه ردوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه په یو پیغام کې ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوه د موافقه په اساس په تیرو 1400 کې د امریکایانو پر پوځي اډو حمله نه کوله. مجاهد زیاته کړ چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه وکړای، خو خپل وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زاتیاریو په پکتیا کې ډیورنډ کرښه تاثیر مهغلري پرته ولسوالي ده چې خلک د پوهنې له برخې سره د نورو ولسوالیو په پرتل ډیره مرسته کوي. د پکتیا د زاتیاریو ولسوالي په شونځیو کې 115 افتخاري شونکي په وړیا ډول شونځي بهیر مختبیای. دا مهال په پکتیا کې د 2500 شونکو کمښت موجود دی چې لدې کبله په مرکز او ولسوالیو کې شونځي بهیر له سمڅو سره مخامخ شوی دی. د پکتیا چارواکی وای هڅه پیل کړي چې له هر ممکنه لارې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې شته سنځي هواري کړي. په دې اړه لسمه راپور لرو.
سره لدې چې د زازیاریو په لرې پرته سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونکو کمښت ستونزه 115 افتخاري ښوونکو حل کړي، خو په دې ځای کې د ښوونځیو د ودانیو، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د زازیاریو ولسوالۍ په هاشمخیلو دره کې ولیسه ده چې نږدې 1400 زده کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړي، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد آزاده راډیو ته وایي
په بار بار مونږ پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالۍ په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو، او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه موږ په زده کوونکو اخیستي دي، دولت طرفه موږ ته کوم کتابونه اوس په حال نه دي راکړل شوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ذبیح الله ذهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
موږ لابراتوار نه لرو، دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. همدارنګه موږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتې د پاره چپریال نه لرو. زموږ پلیسي کې ډېرې ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په زازیاریو بولسوالۍ کې د هاشمخیلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هوارې کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومی مشران افسر خان او تاشم گل وای
زو پدان شکر او باسم چې دیمو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کوون کې دي. او مینه مو دومره وسازیاته شوی چې دی حد نه مو وسازیاته شوی دی سر په بدلانه مورب ته تیاری مو همکاری وسکه چې بو دغل ودونه زداکړی و کی پوی شي ورور خپل ادب ته ورسی ګوج د وطن ته خدمت وکي.
دوا دوا سیم پادری درې سیم پای وو سیم پتاروغلی دی ورور راځنه د مور ډیر مشکل ډیر ستونزې لري. دغه لسا باید و چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي ورور دغه ستونزې ټول په نظر کې ونسی.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچای زازای وای ټول خوانځي لپاره د ودانیو جوړول په پام کې دی.
تیر کال کورونا و 1499 ډیر انوایسونه دی موږ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شوی نو په هغه اساس باندې یو څه دغه د خوانځیو د ودانیو کار له ځنډو خند سره مخ شوی وو. اوس بودیجه ورته ځنګړې شوی دی، انوایسونه موږ ورته ورکړي دي. ان شاء الله هغه مشکلات چې مخکې وو په کورونای حالت کې وو ولی په 1400 کال کې به موږ نه لرو، او په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ په ځاځیاریو بولسوالۍ د ډیرو خوانځیو د ګټه اخیستنې شهیدان اوسېږو. او په دې کال کې ډیره هیله مندشته ده چې د 103 خوانځیو ټوله بودیجه پکتیا ته راورسیږي او همزمانی کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې په ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو تر څو وکولای شي د لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه
د پکتیا ولسونه له معارف سره نهایت زیات مینه لري، خصوصا د زازیو ولسونه حتی په رضاکارانه توګه یې خزینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګه د کتابونو ستونز حل کړ.
د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې دا مهال د خار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو لوري د اویا ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نور ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د 2000 ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
درې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون نه خبریالان په یو برید کې ووشل شول. له درې کالو تیرېدو وروسته لا هم ګڼ خبریالان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې ځانونه خوندي نه بولي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
وی په لسمه د رسنیو لپاره یو تور ورځ و. د 1390 کال په همدې ورځ د کابل په ششترک سیمه کې یو ځانمرګي برید وروسته 14 کې نه خبریالان ووژل شول. پېکه هغه محل وشو چې خبریالان د یو ځانمرګي برید د خبري پوښښ په مخه سیمه ته ولاړل، خو نه خبره لدی چې د بلې حمله هدف دوی و. په دې پېکه کې د ازادي رادیو درې خبریالان هم ووژل شول. عبد الله حنانزی، سباون کاکړ او محرم دورانی د ازادي رادیو هغه دری خبري اعلان وچی د دې پیخي قرباني شول. اوس چې دې پیخي دری کال تیریږي، آیا د خبري اعلان د خوندیتوب په برخه کې کوم بدلون راغلی؟ په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبريال حامد مایار وای، کته هم د غوید لسم پیخي ټول خبري اعلان ودردول، خو بیا هم د خبري اعلان پر وړاندې کړکیچن وضعیت خوشوی نه دی.
د ورستۍ کې د رسنیو د کارکونکو او د خبريالانو په وړاندې د مرموز او هدفي وژنو ګراف لوړ شوی دی. دا ټول داسې مهال دی چې لوی خو بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او بل خو دلته د اوس او د راتلونکي په اړه باندې تشویشونه زیات دي. د یو خبريال په توګه که اوسنی وضعیت په همدې شکل دوام وکړي، بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په غیر مسلانه توګه ووځي، نو له شک پرته د تیرو شلو کلونو د بیان ازادۍ لاسته راوړنې به سخت صدمه ووي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اوسنی وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مشر صدیق الله توحیدی وای، د 2020 کال وروستۍ دوه میاشتې او د 2020 کال لومړۍ او څو میاشتو کې یو شمېر خبریالان د هدفي وژنو قربانی شوي.
بهرنی قوتل افغانستان دا اندېښنه برسېره کړې ده چې د نورو سکتورونو په شان د بیان د ازادي او د رادیو رسنیو په سکتور کې هم محدودیتونه به راشي. داسې یو روښانه آینده موږ ته نه پرېږي.
د هغه په خبره امنیتي او قضایي بنسټونو یوازې د خبریالانو د قاتلانو د نیول کېدو خبره کړي، خو دا چې دوسیې کوم ځای ته رسیدلي د خبریالانو ملاتړي بنسټونه ترې بې خبره پاتې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د خبریالانو دوسیو ته په جدي ډول رسیدنه کیږي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي وایي د ششترک په سیمه کې د نه وژل شویو خبریالانو چې په هغې کې درې د ازادي راډیو خبریالان وو په تړاو یې 15 کسه نیول شوي چې درې په اعدام، د نور هر یو په لس او څوارلس کلونو باندې محکوم شول. له بلې خوا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه اداري مشر مجیب خلواتګر وایي افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره خوندي ځای نه دی او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به حالت نور هم خراب شي.
افغانستان د خبریالۍ د کار دپاره متاسفانه خونریز او خطرناک سیده. د خبریالۍ د کار دپاره هر ورځ دلته یو خبرنگار تپل کیږي، وهل کیږي، د تاوتریخوالي ته مخامخ کیږي او تقریبا په هر میاشت کې یو خبریال د رسنۍ کارمند دلته وجل کیږي.
د نوی معلوماتو لمخې په 2020 کال کې 130 د تاوتریخوالي پیښې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې دي. په دې کال کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای په ګډون یو لس خبریالان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانونه اوکراین ته ځي. د دې سفر هدف د روسیې په وړاندې له کیف څخه د واشنگتن ملاتړ یاد شوی دی. ښاغلی بلینکن به د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همداراز د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د پخواني شوروي په دې جمهوریت کې به د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کیف ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13 په یو بیان کې ویل چې ښاغلی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال لپاره د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د 2020 کال په جولای میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند لټینګېدو سره سره په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 13 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوي دي. د اوکراین پولو ته نږدې او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوې سیمه کریمیا کې په وروستیو څو اونیو کې د روسیې د پوځي حضور پیاوړی کېدلو په کیف او لویدیځ کې د دې کړکیچ د پراختیا اندېښنې وپارولې. کرملین د لویدیز دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بی ایس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د می په دوهمه نیټه به خپره شي ویلي دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهیږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9 نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه یې په پراخو پوځي تطبیقاتو کې له ګډون وروسته بیرته دایمي اډو ته ستانه شوي. امریکا او د ناټو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسیې کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بلتون پالو بې درېغ ملاتړ پیل کړ ساری نه لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدل شي. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چشنی خونی جوړې کړې دی وای ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وای په دغه ولایت کې 603 په چشنی خونی جوړې شوې دي چې دا د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لړخه له وچکالي سره د مبارزې ش بدیل دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
خونی راخست
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړې او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړی او په دوبه کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمنی فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبنی فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. شته دي اوس ماشاءالله بس شته دي شو واده کې حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کال کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله شته دي بس حاصلات کوي. دغه درې خیمه دلته چې پاله جزمر زبر ملګری نور خیمه چې مثال شپږ دي پنځه خیمه تقریبا نور هغه وسنی پاله سوي دا هغه مشترل شه حاصلات کوي او ډیر مثال خلک خوشي فصل مثال ډیر پر مختل لې دې په دې خاطر چې مثال ګرم اواز شو خوندور رسول ته برابر دي دې خاطر فصل د نورم زکو ډیر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وايي شنو خونی په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربه او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی نه یو مسیح والا کړی نه حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیب څخه کوو نو موږ دا د حکومت څخه یا د زراعت والا څخه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوشوي او ډیر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دیا چې بار کې هتاه کم دوسته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نار شکولې دی تلل می دی اته سره نشر وسر شپږ سره یو د نار رومي.
په ورته باغ کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وايي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوی دي په دڅو کلو کې او په هغه کې یعنی چرفي موسم جوړ کړی چې هغه اوس پروژې فائته رسیدلې ده. آی ډیم جوړ کړی چې کارډیف هم جوړ کړی چې ډی ایم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندګي کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا پروش کال نه جش بابا گرین هاوسونه جوړ شوی دي. اوس هم مشت کابل د خواڅ خر وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په غاړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالی سره د مبارزې ش بدیل دی ځکه په شنو خونو کې د کوم اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای شي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای شي.
کم وخت وچکالی را مېڅ کیږي ګر زونه یو شب بدل دی د پاره چې هغه کولای سو موږ د اوبو څخه ځمی استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعاتو مخنیوي وکړو او په هغه صورت کې ګرینازونه جوړو چې ګرینازو کې به موږ هم په ژمي کې اصلاح ترلاسه کولای سو هم د دوبی په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نه کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او د لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار شهر ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم دغه کار ته وهڅوي.
په کندهار کې مو د شنو خونو په ارتباط راپور اوریده. په دغه ولایت کې تر اوسه 603 پیټه شنې خونې جوړ شوې دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د نوم په اړه باندې اوریدل شته چې کوم نوم خلک غوره کوي او تاثیرات یې څه دي. خو 7:10 دقیقې دي لنډ خبرونه. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام د روژمات پر مهال خونړی چاودنې 21 کسانو وشل او ترنیوي زیاتې ټپیان کړل. ترویکا پلاس ډلې چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان اساس شامل دي له طالبانو وغوښتل چې سش کال پسرلنی عملیات پیل نه کړي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پلانجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی. روسیې د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیزونه لګولې دي. د بشتن نړیوال سازمان له روسی چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید او شرط خوش کړي. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو او د کور کلی پروګرام تاسو ته خبر کړو، بیا وروسته د غړي اچار پروګرام نورستان ته ورشو. په نورستان کې د روغتیا په برخه کې د روغتیا پالانو د ستونزو د اعدامې په خاطر د دغه ولایت والی خبرداري ورکړ چې قضیه ژر تر ژره حل نشي، څارن والی ته به مراجعه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالۍ وسیدونکو دی. وای لخپل سیمه ناروغ په شاد دواب ولسوالۍ تر روغتي مرکز را رسولې، خو دلته نه درملشته او نه هم د ناروغ لپاره نوري اسانتي وي.
منډول ولسوالۍ نه اپنډکس مریض هم راوسته دا او دلته امبولانس نو لاره خراب ده. مونږ ډیر لاره کې فشار اوره وخت اورلو ته مونږ سره پیسې نستا، ډاکټر صاحبانو سره هغه جراح ډاکټر نستا، هغه وی تله دا معاش نو کاري خو دې لا بلې خواته تو پرون رئیس چا مونږ ته قرض پیسې مرانه کې چې دا مونږ خطه وړې وای مریضم خېټه پړسېدل دا
ستونزه په ټول نورستان کې موجوده ده. لبرګي مټال نیولې تر منډول او لمنډول نیولې تر مرکز پارون پوري ټول خلک ترې کړيږي. د مرکز پارون اوسیدونکو شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمونږ ملګری د ځل ناڅاپي دوره راغ اغم سیاتې مې ته یو ډول شو خدای کله دوا بيخي نوي تداوی لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نو دغه سیستم زی بيخي ډیر د نورستان کې د صحیح مسایل کې دي دې ته توجه غواړو چې دا مسله زړه حل شي.
د واند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وای په روغتي مرکز کې د درملو د نشټوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپورو سره مخوي، خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي. د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وای چې ولسونه او ډاکټرانو د درملو او د روغتي پالانو د ماشونو نشټون لامل مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په تیرا نږدې یو نیمه میاشت کې د عام روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتمی وزارت لخوا نه څه چې په کار دی هغه نه کېږي. څلور ځله د وزیر صاحب سیاتمی سره په دې اړه تماس ونیو او هغې سره مې تفصیلي خبرې وکړه، خو د وزارت سیاتمی په رهبرۍ کې او په وزارت سیاتمی کې داسې څوک نشته دی چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وای داسې معلومیږي چې دا هیټ پونوم همکار مؤسسه باندې د عام روغتیا وزارت وس نه رسیږي چې د قرارداد سره سم پرې کارونه تر سره کړي. والی ګواخ کوي که وزارت او د هېډ مؤسسه ستونزه حل نکړي نو دوی اړ دي چې یاد موضوع څارنوالي ته معرفي کړي.
که یو مؤسسه د وزارت قراردادي وي خو په هغې باندې د قرارداد مطابق هر څه کولی شي، خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت په دې نه دی توانېدلی چې قراردادي د قرارداد مطابق خدماتو وړاندې کولو ته اړ کړي. مونږ اوس هم په تماس کې یو او که دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو مجبور یو چې دغه موضوع څارنوالي ته ولي.
د عام روغتیا وزارت مسولین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به معاشونه او روغتیا مرکزونو ته به درمل ډیر زر ولیږي. د عام روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چیزی را که میگن واقعیت داره.
بدبختانه د نورستان په اړه ستاسو خبرې رښتیا دي. نورستان کې قراردادي موسسې سره ستونزې سره مخ یو. د ورته ستونزو له امله مو په تخار کې ورسره قرارداد له منځه وړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې دی وی ونی اعلی سورز په جریان کې د صحی کارکونکو ټول معاشونه د مالی وزارت لخوا اجرا او په نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډیر ژر خریداري او نورستان ته انتقال شي.
په نورستان کې ولسی وګړي، ډاکټران او حکومتي مسولین په داسې حال کې د هېډ په نوم له همکار مؤسسي او د عامه روغتیا وزارت څخه د صحی کارکونکو د معاشونو او په روغتي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو لنشتوال شکایت کوي چې د تیر شنبه په ورځ د تخار ولایت وسیدونکو او روغتیا پالانو د یاد مؤسسي او د عامه روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په غبرګون کې لاریون وکړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 24 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوې وجود نه لري او همداراز ډاکټران د معاشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عامې روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډیر زر د ستونزو د حل ژمنې کړي، خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه ده معلومه چې اوسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. درنوریدونکو، آیا په هیګی چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت ښه اثر لري او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او خنو نشي هودلای؟ په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمیر نور پښتنو ته ځواب ووایو. د برابر کړی راپور تر څنګ د کابل په هنتون له استاد محمود تقوا سره به مرکه هم ولرو چې تازه نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی. قدر مل دوستانو، هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري. په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکې له دې چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي. په کلو او بانډو کې بیا ډېری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنی نه لري، صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي. د ننګرهار د خامی ولسوالی اوسیدونکو شرشم گل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خو او وای
د دغه نوم نه ډیر په تکلیف یم مکتب ته چې زم حلقان دغه د سمپیان می زوري چې شرشم گل پرشنګله داسې بلبل نمونه را باندې اخلي نو دا غنوم نه ډېر په تکلیف سم داسې کلی خلک د کوسي خلک نه بار ته وتلی شم نه مکتب ته صحیح تللی شم دغه د نوم له خاطر هېڅ مشکل نه صفقت د نوم مشکل ده کله یو څه کله بل څه هلکان رشخان را باندې وایي نوم نه چې تغیر کړي د تذکیرې نه باید تغیر شي نوم په تذکیره کې شرشمګل ده په وکلانه کې راته تذکیره اخیستی شرشمګل ده بیخي نو آن د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره چې دولې دا نوم را باندې ایښی چې واده وکړم بس نو د کلي رشخان یم خو د ښځې رشخان به شوم چې شرشمګل پرشمګله راته وایي نوم مې باید تبدیل کړم د تذکیرې نه نو که یو څه یو لاره پیدا شي نو
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان دا د مور او پلار مسؤلیت بولي چې په خپل اولاد مناسب او ښه نوم کېږدي نوموړی وایي
موږ سره په هغه کې وو د دفتر کې د هغه چې راغی نو مدیر صاحب ما ورته مال والا که د زه د چي نوم ده وایي دا ګنډیری مال ګنډیری چې خو دا خو ډېر چټي نوم ده که نه ورور وایي موږ په یخه ګنډیری ادا نوم نه وخت چې لوی سي بیا په دې خپل نومو پښیمانه یي سرګړی ګنډیری مثال خمزوره منج دا چې څه شکره زونډۍ دغه سې نومونه پکېږدي چې هغه اس معنا نه لري باید ښه نومونه کتابي نومونه پکېږدي چې هغه نه استفاده وکړي آینده کې پښیمانه پې نه وي او نومونه به سړی ښه انتخاب کړي هم لور ته هم زوی ته سړی ښه نوم انتخاب کړي چې هغه کې هم خیر و برکت وي او نیکسالي وي ښه وي
خو داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نوم ایښودلو کې له ډېر دقت څخه کار اخلي کتابي او مناسب نوم پرې کېږدي د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارکونکو حلیمه حسوی سا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده ځکه خه مناسب نوم یې ورته انتخاب کړای دی نور خبرې بل اغلی وسا څخه باورو
درزایات او نرزایات برخه کې دا ویلای شم چې زه د خپل نوم نه ډیر راضی یم او ما ته خپل نوم ډیر خوند راکوي او زما نوم زما مورجانې خدای بخیل مورجانې خیده او طلبه ما په خپل نوم رضایت خو ده او خوده لامیده او بل بیاړم هم ور باندې ځکه چې اکثرا پوهان یا هم روانشناسان او یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډیره اغیزه کوي یا تخلص ډیره اغیزه کوي نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي انسان په خپل ژوند کې هماغو مدارج او هماغو مقامونو ته او هماغه خواص کرکترونه اختیارولی شي
مدني فعال حبیب الله ستوری وایي د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد کړي چې دا بیا په راتلونکي کې هغه که هلک وي یا نجلۍ له لوی سرخوږي سره مخ کیږي
نوم باید ښکلا ولري ښه معنا ولري وزمینه یې آهنګ ولري فامیلونه کورنۍ پلار مور د کې مسؤول دي چې د خپل اولاد لپاره یو ښکلی نوم وټاکي ښه تخلص ځان ورته وټاکي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې هغوی ځان ته ښه تخلص وټاکي یا ښه نوم وټاکي اول خو پلار مور په دې باندې مسؤول دي چې هغوی ته ښه نوم وټاکي چې دې په دې هکله باندې چې فدا نظریې او ډېر ښکلی کتاب لیکلی دی د نومو تخلصو په هکله سی ځوانان او پیغلی ترې کوي سی ځان ته ښه تخلصونه وټاکي یا پلار مور خپل اولادونو لپاره ښه نمونه ترې وټاکي نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکړي مطالعه د اهل د مطالعې وسي نو هغه طبعا له ښه لغاتونو ښه نمونه سره آشنایي او دا کار به دوی ته ډیر اسانه
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرفالدین عظیمي وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیم اړیکه لري نوموړی زیاتوي
د ښه او بد نوم ایښودلو دلایل او لاملونه ګڼ دي دا چې یو څوک په خپل بچي په خپل لور یا په خپل زوی ښه نوم نسي کېښودلی یا ښه نوم نږدي یو مورد دا ده چې ډېر ځله میندې او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پکږدي مس یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري ښه نومونه نسي پیدا کولی او دریم مورد چې ډېر جدي ده او زما په نظر ډېر مهم ده هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دې نه پوهیږي چې ښه نوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي نوم په انسان او د انسان په شخصیت د انسان په هویت د انسان په پر نفس اعتماد د انسان په لیدلوري د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو حتی د انسان د د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي.
دغه شان د علوم اکاډمۍ علمی غړی او دینی عالم مولویندر الله کوثر وایي چې د اولاد لومړنی حق په مور او پلار هم ده چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي. نو موړی زیاتوي،
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دی په خپل والد باندې. یو لږ جمله څخه دا ده چې یحسن اسمه، دا چې خکلی نوم ورته کیدی، خکلی نوم ایښودل دا د اسلام له نظره په والدینو باندې واجب ده، حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کیدی چې هغه نوم له عقایدو سره تکر کې نیوی او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي، د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو لو استاد اغلی محمودی تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی. اغل تقوا په بل خو دې زته مننه کوم کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړه. لمړی پوښتنه ولې سم تر کو چې کورنۍ څنګه کولای شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد انتخاب کړي؟
مننه دې خو مانادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډیره ساده خبره ده. مو کورنۍ یو صدقات وکړي. ډیر وخت کورنۍ متاسفانه په دې تر باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډیر شتمن وي او یا هم ډیر مشهور شوی وي، کینوم هر څه وینو، هڅه کوي چې هغه خپل اولاد کېږي. زه فکر کوم چې وو دې وخت شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو. هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کېږي او متفاوت ژوند به ولري. کورنۍ دې ته متوجي وي نو په اولادونو باندې به څه نمونه کېږي، ځکه دا دوی حق دی، د اولادونو حق دی چې مور او پلار څنګه ورته وټاکي. که چیرې په خپل مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې څنګه ورته وټاکي، نو حداقل په سیمه کې له یو لوستي کس سره کار دی، یو ښوونځي له معلم څخه، جمعه له مولا امام څخه بعد پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي. بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي، ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي، د هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی.
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسې شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي. په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه؟
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي. البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نوم ایښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي، لکه پښتو ژبه، فارسي ژبه، عربي، اردو، ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په ترو باندې مخته راغلي دي، د ځینو پیغمبرانو نومونه دي. دغه ژبې نومونه مې راخستې دي، تقریبا تاسو اشاره وکړه 15,000 شاوخوا نومونه دي. او دا نومونه ما یو سہولت پکې راوستل چې ډېر خلک نه پوهیږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی. ما د هغو سره مخففات د ژبو لیکلي او په سریزه کې مې بیا غره روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم، پی پښتو نوم. یو څوک کولی شي وپوهیږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی، یا د کومې ژبې نوم دی. او په ذهن کې مې ورته ګڼې معناوې ورکړي دي یو نامه ته، چې دوی کولی شي د خپل نامه په معنا باندې هم وپوهیږي. یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري، د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی.
تاسو په دې کار کې البته غلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو؟ البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي. زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته، چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي، بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي، خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي، همغه تخلص کېږدي، ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده. په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو ښه معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري. بلتره ډېره د ښو انسانانو نوم هغه تېر شوی وي، نو ښه نوم ښه آهنګ ولري، ښه لنډون ولري. ډېر وخت یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي، لنډ نوم بهتره دی، د هر چا زر زده کېږي او غلطېږي نه. د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي. ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي، لکه زرمینه چې ورپسې کوي زرمینې کېږي، یا احمد احمده کېږي. حتی دغه مسلې ته هم باید خلک دقت وکړي، یعنی که ښه نوم ځان لپاره غوره کوي یا د اولاد لپاره.
مننه کوم. وروستۍ پوښتنه غلی تقوا، داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب تاسو یادونه وکړه چې د هرې ژبې نومونه هم شته دي او معناګانې هم دي او تلفظونه هم. کورنۍ څنګه کولی شي چې دغه کتاب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی هغوی د دنه استفاده وکړي؟
زما کتاب خو په بازار کې هم خرڅېږي، د فکر کوم له ډېرو کتابتونونو سره به وي او اکثر خپرندوی ټولنې دغه چاپ کړی دی، هغلته هم دی کېدلی شي خلک پیدا کړي. خو زه دا فتن دا تصمیم نه لرم چې دغه کتاب په سافټ بڼه خپور کړم، ځکه چې په تجارتي بڼه خپور شوی دی او هغه خپرندوی ټولنه هم حق لري چې په دې باندې پیسې وګټي. اما د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې دا په یو اپلیکیشن باندې واړوم، ټوله هر چا سره وي او هر څوک د دې نه استفاده وکړي.
قدرمنو دوستانو، داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل، تر بیا خو وخت ولرای.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبانی هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام. نړیوال وایي که حکومت فساد لږ نورم تربند کړي نو ته به یې نورم کم شي، خو د فساد د چارو کارپوهان بیا وایي چې د نړیوالې سروې ترمامیتر خراب نه وي. د خپرونې په پیل کې څو فرهنګي خبرونه درته لرو چې فرهنګي تنده مو پې ماته شي.
نتاقان
باغچه خاتون
بادرنگ شه بادرنگ
په یو لری ولایت کې د یو ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپه راووتله. خبر زیاتوي چې په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر له شیرونو علاوه لنډۍ او نور ولسی شیرونه هم چاپ شوي دي. په دې اکلا د نوموړي ولایت د شیرونو عامر داسې وویل:
ډېر افتخار کوو چې د ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپ راووتله او په خپلوانو او انډیوالانو وویشل شوه. په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر له دوو غزلونو علاوه 15 لنډۍ د اکوبکو سر د پسندکو غوا د لاړه پترپاکو ولسی سندره هم چاپ شوې ده. موږ ټولو ځوانو او زړو شاعرانو ته د شیري ټولګي د چاپ مبارکي وایو او هیله من یو نور ځوان شاعران هم چې د شعر په نریو تارونو ګوتې وهي د خپلو ځانګړو شیري ټولګو خاوندان شي.
په یو بل خبر کې ویل شوی چې تیر ورځ په فیسبوک کې دا وطن ولې نه جوړیږي تر سرلیک لاندې ادبي مقابله وشوې او ګڼو فیسبوکي لیکوالانو او شاعرانو په د خپل تبې زور و آزمایو او ګڼې ادبي او غیر ادبي پنځونې رامنځته کړې. خبر زیاتوي چې دا وطن ولې نه جوړیږي سندره په ټولو خلکو خلګېدلې او ګڼ سندرغړي د ویلو اراده لري او همدارنګه د وطن پتنګان د وطن د آبادی لپاره ګټوره بولی. تر دې چې ځنې خوایي چې د ملي سرود شروع دي هم په همدې بیت وشي چې دا وطن ولې نه جوړیږي.
په یو بل فرهنګي خبر کې ویل شوی دی چې
په لوی ولایت کې یو وړه مجله له چاپ راووته او په مینوالو وویشل شوه. خبر زیاتوي چې دغه مجله په درې مخونو کې په واړه موبایلي قطعه چاپ شوې او په دوو لنډو کرخو سربیره یو وړوکی کارتون او یو د نشراتي ارګان د دفتر عکس او آدرس هم چاپ شوي دي. د نوموړي مجلې مسؤول مدیر وایي چې اوس خلک له همدغسې وړو شیانو او لنډو لیکنو سره مینه لري. دی زیاتوي چې هیله من دی دغه مجله به د کوچنیانو او لویانو ادبي او مطبوعاتي تنده ماته او شوق به یې خړوب کړي.
همدارنګه په وروستي خبر کې ویل شوی چې د هیواد یو نوی سندرغاړي خپل لومړنۍ سندره د یو گاونډي هیواد په پارکونو کې د هغه هیواد د ځوانو نجونو له ګډا سره د هماغه هیواد د موسیقي په شور کې ثبت او بازار ته وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې د نوموړي سندرې د شیر شاعر نه دی معلوم، خو تر اوسه د یو نیم سل نویو هنرمندانو لخوا ویل شوی ده. سندرغاړی ډاډه دی چې د سندرې مست رقصونه او د ګاونډي هیواد زړه راښکونکي موسیقي او د پارکونو مناظر به د لیدونکو او اوریدونکو خوښ شي، ځکه چې د هم ډیر خوند ترې اخیستی دی. نوموړی زیاتوي چې که سندره مصرف پوره نه کړي نو د قرضدارانو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي، ځکه چې د سندرې په ویډیو کې د ما کش و پش به ډیر زور ورکي.
ولسوالی دیوالیانو څنګه تر غلی دی او ځانونه یې هلته غلی کړی. د همدغه سی یو ولسوال لکاره مو خبره وو.
خیر وسه، ته لږ ژر چای راوړه چې ډیر ستړی شوی یم.
ولی څه دې کړی دی چې ستړی شوی؟
ولسوالی کوم میزونه او څوکۍ ځای په ځای کړل.
خاله زه به چای راوړم.
خیر وسې لورې، دومره ډیر میزونه الماری او څوکۍ وي چې د ټولو نفس یې وویست.
ولې مزدوران مو نه ورته نیولي؟
نه، د دفتر پیادهګانو او مامورینو ځای په ځای کول.
نو ته په کتل ستړی شوې؟
ساده کېږم، مامور سره سم ځای په ځای کول.
ولې څه ضرورت درلوده؟
والی ولاړو، ما ویل چې هغه ته معلومه شي چې زه څومره کارګر او په وطن باندې مین ولسوالی.
نو چې دومره په وطن مین وې، هغه ولسوالی به دې ساتلې وه؟
ساتلې مې ده ښځې، له دې وروسته دښمن ورته کتلی هم نه شي. څه خو یې له حملې او ډزې دي.
دغه دی، چای مې راوړ.
یوه پیاله زر راته ډکه که، چې ډېر ستړی سوی.
ملامت هم نه یې ماما، له ولسوالۍ تر دې ځایه ډېره لاره ده، سړی په موټر کې هم ستړی کېږي.
دا څه وایې خورځې؟ له دغې لنډې ولسوالۍ راغلی دی.
له کومې لنډې؟
دغه د والي د څنګل ولسوالۍ.
پوه نه شوم خاله.
لورې، ولسوالۍ مو له اصلي ولسوالۍ نه دلته د ولایت مقام ته را انتقال کړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خلکو ستونزې کمې شي، خلک سرګردانه نه شي، ځکه چې د ولسوالۍ ټول کارونه له ولایت سره تړلي دي. نو که ولسوالۍ د ولایت تر څنګ وي، خلک به د دواړو کارونه په همدغه یو ځای کې خلاصوي.
څنګه په یو ځای؟
لورې، راتښتېدلی ولسوالۍ ولایت ته راوړې ده، اوس هسې دا پسې تړي چې د خلکو کارونه به اسانه سي. خلک خواران به د کار خلاصولو لپاره که راځي نو آن ولایت ته به راځي، خو ګمان نه کوم چې دلته به پسې راشي، ځکه هلته هم د خلکو زړه خوړلی و.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، دا پنځه منزله کور دې په څه شي جوړ کړ؟ دا دوه موټرونه دې په څه شي واخیستل؟ زامنو ته دې غبرګودونه په څه شي وکړل؟ اش ته په څه شي لاړې؟ دغه ټول دې رشوت او غلا په پیسو وکړل کنه؟ له ولسوال کېدو مخکې مو له غریبۍ نه پوزه په پوزي پاکوله.
ګوره، دغه حسابونه مې غټ والي ته هم نه دي ورکړي، نو تا ته به څنګه درکړم؟
زه کم بخته له رشوتونو خلاص شوې.
که له رشوتونو خلاص شوم، نو د ولسوالۍ د مصارفو له پیسو، بودیجې، دسترخوان او نورو خو نه یم خلاص. کال دا وخت مې شرکت په دوبۍ کې ګوره. خدای مې دې ورته ژوندۍ لري، ښه له مرګه مې ځان وویست.
زه دیوالي تر څنګ یې، هېڅ هم نسې کولی.
غم مه کوه، هغه مې را سره شریک کړی. د ښه او بد ځواب مې هغه وایي.
خارونو کې ناویو غانو ته د هغوی تخت آرایش المری او حمام ورخی، خو په کلیو کې بیا په نورو مهم ځایونو ګرځوي. لکه داسې
ناوی لوري څنګه یې؟
ښای مدادا
لوري دومو غوجل دی ولیدا
تا څه وایي؟ دی واده په دوه مورز غوجل را باندې ویني.
ناوی لوری څنګه غلی شوې؟
نه دادا نه مې دلیدلې.
د نری مورې ناوی غوجلې ته بوزه، غوجله ور وښیا، خورونه ور وښیا، چې پوسی واړه او غریب کور ته نه ده واده شوې.
بی و بی ګرځوم لوری، د موږ د غوجلې په اندازه لویه غوجله په دې ټول کلي کې نشته. ټول ژمی به یې خوشایي خلاص نه کړي، چې څومره سوځوي نه خلاصېږي.
تا په څه بلا واوښتم؟ غوجله ده خوشایي دي، د ککړو کور.
وا دې ورېده؟
وو وا مې ورېدل. دادا مې نری چا ته وایي؟
چا ته وایي؟ خو مېړه ته دې وایي.
هسې نه چې ټول خلک مې د نری مېرمن وبولي.
لورې ډېر چرتونه مه وهه، چې غوجله دې وکتله بیا ډېران هم وګوره. د موږ له ډېران هغه ډېران په ټوله ولسوالۍ کې نشته، چې هر څوک یې وویني خوله یې اوبه اوبه شي ورته.
پراونه ننګیار ناشتا برابره کړی و او برخه خستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، لیما میاخیل او زه حسین حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.